عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. اوس هغه نظریه چې وایي استبدادي نظامونه یوازې او یوازې په پوځي هڅو او یا له بهره په پوځي اقداماتو سره نسکورېدای شي په ټوله نړۍ کې له سوال سره مخامخ شوې ده. افغانانو په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د تشدد ډیر سخت شرایط تجربه کړل. د تشدد دا بهیر په داسې یوه ټولنه کې پیښ شو چې خلک یې د عدم تشدد د مبارزې له دیني او تاریخي ریښو سره تړلي دي. د ځانګړو تفصیلي راپورونو په دې لړۍ کې په افغانستان، د هند په نیمه وچه او نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې څیړنه کیږي. د عدم تشدد له لارې مبارزه سره له دې چې په تاریخ کې له پیړیو پیړیو راهیسې ریښې او ډیر پلویان لري، په وروستیو څو لسیزو کې هم پیښو ښودلې چې دې ډول مبارزې نه یوازې په مذاهبو او سوله غوښتونکو نهضتونو کې ریښې کړي، بلکې د استبداد پر ضد تر ټولو ځواکمنه سیاسي وسیله ګڼل شوې ده. قهرجنه مبارزه که حتی د عدالت لپاره هم وي، په هغو خلکو کې ویره خوروي چې لا یې له دې مبارزې سره د یو ځای کېدو پرېکړه نه ده کړې، او همدا حکومتونو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د خلکو د مسؤلیت په پلمه مقاومت وځپي. حتی لاریونونه او د مظاهرو پر مهال ورانوونکي اعمال د خلکو نظر د یوه غورځنګ پر ضد اړولی شي، او ښایي همدا دلیل وي چې ځینې حکومتونه کله ناکله د ګډوډۍ او تاوتریخوالي د پارولو لپاره خپل اجنټان د مخالف غورځنګ په لیکو کې ځای پر ځای کوي. خو د بې وسلې او سوله ییز مقاومت پر ضد د زور او قوې کارول د حکومت د مخالف غورځنګ لپاره د خلکو خواخوږي جلبولی شي. د عدم تشدد غورځنګونه له حکومتي ځواک څخه د ځان په ګټه هم کار اخیستلی شي، او هغه پوځي قوت چې د دې سوله ییز مقاومت د ځپلو دنده ورکړل شوې ده په اغیزمن ډول د ځان پلوي او بې وسلې کولی شي. په معاصره زمانه کې عدم تشدد هغې فلسفې ته ویل کیږي چې له مخې یې خلک یا غورځنګونه د خپلو غوښتنو او حقونو لپاره مبارزه په سوله ییزو اقداماتو کوي، نه د وسلې او وسلوال پاڅون په وسیله. د عدم تشدد د مبارزې وسیلې اعتصابونه، سوله ییزې مظاهرې او مارشونه، کاربندي له واکمن نظام سره همکاري نه کول، غذایي اعتصاب، د مالیې له ورکولو سرغړونه او ډیر نور اقدامات دي چې د سوله ییز اعتراض په توګه پیژندل کیږي. په هند کې د عدم خشونت د مبارزې مخکښان مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان، د امریکا د مدني حقونو مبارز مارتین لوتر کینګ، او په افریقا کې د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا زموږ د زمانې د عدم تشدد د مبارزې نامتو شخصیتونه دي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د سوله ییزې مبارزې الهام بخونکي ګڼل کیږي. د ایشین ایج په نوم په نوې ډیلي کې د خبرېدونکي ورځپاڼې سرمحرر انان سهای چې د افغانانو په اړه یې څېړنې کړي او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپرېږي، په شلمه پیړۍ کې د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو ونډه داسې په ګوته کوي.
پیپل لایک غفار خان، پیپل لایک ګاندي، پیپل لایک مارتین لوتر،
خان عبدالغفار خان، ګاندی او مارتین لوتر کینګ هغه شخصیتونه دي چې په ډیرو دلایلو شلمه پیړۍ تعریفوي. د شلمه پیړۍ تعریفونکي اصلا ستر صدر زمان، ولسمشران او پاچاهان نه دي. شلمه پیړۍ د بشریت په تاریخ کې تر ټولو زیاته د تشدد پیړۍ و چې دوه نړیوالې جګړې او ګڼ شمېر نورې وړې او خونړۍ نښتې پکې وشوې. خو دوی هغه کسان وو چې په دې جګړو کې د سولې خبرې وکړي، د خپل ژوند له قربانۍ ونه ویریدل، او داسې وضعیت ته یې ودانګل چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه، خو دوی نه ویریدل. دوی له خلکو او ټولنې سره مینه کوله. دوی خلکو ته یوازې دا ویل چې خپله وسله لرې وغورځوه، ګاونډي ته د په سترګو کې وګوره او ووایه چې آیا موږ ټول ورته شیانو ته اړتیا نه لرو، او ځواب طبعا مثبت.
ښاغلی سهای د ګاندي او پاچا خان د عدم تشدد له لارې د مقاومت وسیلې داسې بیانوي:
uniqueness about Khan Abdulghafar Khan and Gandhi was this they believed in resistance.
د خان عبدالغفار خان او ګاندي زنګړتیاوی په دې کې دي چې دوی په مقاومت پاور لري، خو د عدم تشدد په مقاومت. د دوی پیغام دا و چې زه د دولتي دفتر په مخ کې کینم، چارواکو ته وایم دا هغه څه دي چې خلک غواړي او ستاسو پالیسۍ سمې نه دي، لطفا خپلې پالیسۍ اصلاح کړئ. که تاسو خپلې پالیسۍ بدلې نه کړئ، زه د لوږې احتساب کوم، همدلته کینم او نه خورم. څو ځلې داسې پیښ شول چې هم ګاندي او هم غفار خان د استعماري پولیسو لخوا ووهل شول، خو دوی ویل تاسو موږ وهلی شئ، خو د عدم تشدد پر مقاومت او زموږ پر شعار چې سوله ده، زموږ عقیده له موږ څخه نه شئ اخیستلی.
د نړۍ په معاصر تاریخ کې د هغو هیوادونو شمیر کم نه دی چې خلکو یې د سوله ییزو اعتراضونو له لارې خپل استبدادي نظامونه نسکور کړي دي. د هند خلکو دریش پیته کاله مخکې برتنوي استعمار دې ته اړ کړ چې د دوی له خاورې ووزي. په متحدو ایالاتو کې تور پوستکو د مدني حقونو د مخکښ مبارز مارتین لوټر کینګ په مشرۍ له اوږدې سوله ییزې مبارزې وروسته خپل حقونه ترلاسه کړل او تر نن ورځې له سپین پوستکو سره انډول حقوق لري. په جنوبي افریقا کې هم په 1992 کال کې د سپین پوستکو له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته تور پوستکو د نیلسن منډلا په مشرۍ د عدم خشونت د مبارزې له لارې د نژادي توپیر یا اپارتایډ پر ځای په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ نظام ټینګ کړ. د عدم تشدد مبارزې نورې بریالۍ تجربې د کمونیزم له سقوط وروسته په ختیځه اروپا کې وشوې. په پولنډ، خوانی چکسلواکیا او د ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې خلکو د سوله ییزې مبارزې له لارې کمونیستي نظامونه نسکور کړل او پر ځای یې په خپلو هیوادو کې ډیموکراسي ټینګه کړه. د افغانستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او دوی د خپلو کلکو دینی عقایدو له وجې په نړۍ کې زیات شهرت لري. عجیبه دا ده چې اسلام تل د تشدد پر ځای د سولې او عدم تشدد سپارښتنه کوي، خو له دې سره سره افغانانو د نړۍ تر بل هر ملت زیات له تشدد څخه زیان لیدلی. د دې علت څه دی؟ افغان مورخ پوهان حسن کاکړ د پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوم نیمایي کې دغسې فلسفي سیاسي عمل د اسلام کې په نورو کې راوتلي دي چې ګویا واقعا په تشدد باندې بنا دي، او دغه افراطي د اسلامستان چې ورته وایي بل عبارت سره د مودودي او د سید قطب د دې پیروان دا ټول سید قطب فلسفه خو کاملا لکه د کمونستان باندې په تشدد باندې بنا ده، چې هغه کسان چې د اهل مؤمنه او عصبه بولي هغه خپل مصلحت ته رسیدلو لپاره هرې وسیلې ته مجاز ګڼي چې کار واخلي. دا او بیا مثلا هغه د وهابیت دا افراطي هغه فکرونه فلسفي لیوي خوځې دي، په اسلامي فلسفي دي ولا بل خوځې دي، تر دې نږدې وخته پورې دا کمونستي افراطي فلسفي برنه وتلې چې دا غیر بیا بالکل نظر نور وختو ته په افغاني جامعه کې دغه تشدد فلسفي ته الا لا متشدد کړل او همغه بقایا دي چې به تر اوسه پورې دغه جامعه نارام ساتلې ده.
د نوی مې لسیزې په پایل کې د پخوانی شوروي لړنګې د وروسته د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې کمونیستي یا د کمونیزم پلوي نظامونه رنګ شول. په ډیر شمیر د هیوادونو کې د خلکو په خوښه نظامونه رامنځته شول چې مثالونه یې د ختیځ اروپا په ډیر شمیر هیوادونو کې لیدای شو، خو د افغانستان، منځنۍ آسیا او ځینو نورو هیوادونو خلک له دې نعمته بې برخې پاتې شول. د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو له څو کلونو وسلوال جهاد وروسته د 1992 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ډاکټر نجیب الله نظام نسکور شو، خو له دې سره د وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې. په دې جګړو کې لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول، سلګونه زره کسان بهر ته مهاجر شول. په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې دولتي او شخصي ملکیتونه ویجاړ شول، له بشري حقونو څخه د سرغړونو ګڼ موارد رامنځته شول، د خلکو د سر او مال مسؤلیت له منځه ولاړ، او داسې یو حالت راغی چې اغیزې یې ښایي د هیواد پر راتلونکي تر ډیرو کلونو پورې پاتې وي. خو د همدې کال په مارچ میاشت کې په جنوبي افریقا کې د نیلسن منډلا په مشرۍ غورځنګ د عدم تشدد مبارزې له لارې د اپارتایډ رژیم نسکور کړ او په دې هیواد کې نوی اساسي قانون جوړ شو. د جنوبي افریقا د خلکو او افغانانو ترمنځ کوم ستر توپیر د دې باعث شو چې هلته د خلکو د مبارزې نتیجه یو بریالیتوب بلل کیږي، او دلته د خلکو بې حسابه قرباني او سرښندنه یو ناکامي؟ ولې افغانانو د خپلې مبارزې لپاره د جګړې لاره غوره کړه او د جنوبي افریقا خلکو د عدم تشدد لاره؟ آیا تشدد د دې هیواد د خلکو په وینه کې اخښلی دی؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لس انجلس پوهنتون کې افغان څېړونکي نوشین ارباب زاده د پښتنې ته چې آیا افغانان د نړۍ له نورو قومونو سره توپیر لري چې د تشدد لارې غوره کړې ده، داسې ځواب وایي:
اصلا پک نه لرم، چونکه وختي که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که صلح دارن و
افغانان له نورو قومونو سره هیڅ توپیر نه لري. کله چې موږ له هیواد ووزو او هغو ټولنو ته لاړ شو چې سوله پکې ده، زغم پکې ده، موږ هم زده کړه ترې کوو. دا یو کلتوري مسله ده چې له کور او کورنۍ ژوند پیلېږي، او هغه چلند چې مندې پلرونه یې له ماشومانو سره کوي، تشدد له هغه ځایه پیلېږي، بېزي ښوونځي، پوهنتون او ټولنې ته، او تر هغه چې ماشوم ځوانېږي همدا معیار ورسره وي. دا تکرارېږي تر هغې اندازې چې په یوه مفکوره بدلېږي. سرګند خبره ده چې مونږ کولای شو په ځان کې بدلون راولو او نورې سولې زلارې خپل کړو.
په تاریخي لحاظ افغانان د نړۍ له څو محدودو ملتونو څخه دي چې د عدم تشدد د مبارزې مخکښ شخصیتونه لري. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د هندستان د مهاتما ګاندی، د جنوبي افریقا د نلسن منډلا او د امریکا د تور پوستکو د مدني حقونو د مبارزې د مخکښ مارتین لوټر کینګ تر څنګ له څو محدودو شخصیتونو څخه دی چې په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښو اتلانو په توګه پیژندل کیږي. د ځانګړو تفصیلي راپورونو په بله لړۍ کې د هند په نیمه وشه کې د ګاندی او پاچا خان د عدم تشدد د فلسفې او مبارزې او د افغانانو لپاره د هغو پر نتایجو خبرې کوو. په یاد ولرئ چې په دې لړۍ کې نور موضوعات هم لرو چې بحث پرې کوو. د پښتنو دودونه او نرخونه، په امریکا کې د مدني حقونو لپاره د تور پوستکو مبارزه، په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا په مشرۍ د ملي کانګرس نهضت چې عدم تشدد په دې ټولو کې مهم اصل دی، هغه موضوعات دي چې د دې لړۍ پر روانو برخو کې په تفصیل سره څېړل کیږي.